السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د اوسادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي. بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. د راپور په یو برخه کې د طالبانو په زندانونو کې د ښځو د شکنجې او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمباندی او سلولاس کسان په دورو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یوولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه، پنځلس ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستند کړي دي. طالبانو په وروستیو کې په عام محضر کې تعزیري سزاګانې زیاتې کړې او په وروستي مورد کې په غزنی کې دوه کسان د اخلاقي فساد په تور په نه دېرش درو وهلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوي بند کړي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو نوي بندیزونه وغندل. ترودو د پنځم به پورس په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو وروستۍ حکم وحشتناک دی. د زیاته کړي چې په عام محضر کې د یو بل د ژغل او ریدو د افغان ښځو اونچونو منع کول له ټولنې څخه د حقوقي د حذفولو یو قصدي هڅه ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی په ورستیو کې ویلي چې د بالغو ښځو لپاره د نورو بالغو ښځو د ژغ اوریدل حرام دي. حنفی وایي بالغ ښځي حق نه لري چې د نورو بالغو ښځو په مخ کې حتی الحمدلله او سبحان الله ووایي. د پرونیو خبروشیو رسمي شپیرو لمخې دروان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناهغښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4200 پناهغښتونکو د استلو موارد ثبت کړي. حال دا چې د 2023 میلادي کال په همدې موده کې د شمیر یوازې 2000 و. جرمني په سمبلې میاشت کې هغه اټویشت افغان پناهغښتون کې چې جرمني چارواکو په جرمونو کې شکیل بللی وو افغانستان ته ولېژل. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال وو کسان وژلې دي. دا پیښه داسې وخت شوې چې د اسرائیل پوځ د لبنان په جنوب کې له میشتو خلکو غوښتنه کړې چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د بل خوا د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته خبر لمخې په لبنان کې په تازه هوایي حمله کې لشتر لږه اته کسان وژل شوي دي. پرون پنځشنبه بیا د فلسطین چارواکو خبر ورکړ چې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د اسرائیل په یو چاپه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین او د هغوی د جنوبي کوریا سیالان پکې حاضر وو. بلینکن ویلي دوی تر اوسه نه دي لیدلي چې دا سرتیری د اوکرایني ځواکونو په وړاندې په جګړه کې ځای پر ځای شوي وي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې دا کار وشي. د همدارز ویلي روسیا د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته د توپونو په ویشتلو، بي پیلوټ الوتکو او نورو برخو کې روزنه ورکوي. زموږ اخله اسادي رادیو اوري اسمت څاروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خړو نړیوال پروګرام وای اقلیمی بدلون د افغانانو پر ژوند منفی اغیز کړي.
سیلاب او وچکالی دواړه زیات شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي.
د سره صلیب او سره میاش نړیوال فدراسیون وای سیلونو سلګونه افغانان مړه کړي. کوچان شکایت لري چې د دوی د ستونزو هم نه خوړل کیږي.
نن دا شش کال کې د ډاکټرانو دلې دي نورو رښنیانم ټول سینه بغل دي پراته کې پستر دي.
برازیل ته تللي افغانان د مهاجرت د ژوند له سختیو شکایت کوي. په ننګرهار کې یو ستر تفریحي مرکز جوړ شوی.
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی. سره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقليمي بدلون د ناوړه اخیزو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال ویان ازادي رادیو ته ویلي چې د اقليمي بدلون له کړکېټ څخه د هیواد هر ولایت اغیزمن شوی دی. د همدارس ویلي چې د اقليمي بدلون اخیزو په افغانستان کې لوړه زیاته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د خړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې لورځ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال ویان ضیاءالدین صافی د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د اقليمي بدلون له کبله په هیواد کې لورځ زیاته شوې ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیم د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقلیمی بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډیر زیانمنونکي هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقلیم خرابېدو اغیزې ټولې ټولنې نا امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوې او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې له 1,60,000 ډیر خلک د سیلابونو له امله اغیزمن شوي دي. نږدې 10,000 کورونه او په زرګونو هکتاره کرنیز ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه،
بدبختانه د بودیجې کمښت د خړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړې چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیری او یا هم انکشافي پروژو نږدې درېمه برخه ودروي، چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي، د خوراکي توکو سرچینې کمې کړي او پر زیانګالو کورنیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وی د اقلیمی بدلون له منفی اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یو ګټوره تګلاره خپل سي.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یو سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلارې عملي سي. موږ لا هم د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره هر اړخیزه پالیسي نه لرو. هیله من یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال اوربند لږ کار شوی وو د وروستیو کلونو شرایطو ته په پام پراختیا ومومي، ځکه تازه ارقام او نوي معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو لرسخت کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو د چاپریال ساتنې ادارې په تیر ازمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 خلک د اقلیمي بدلون له کبله د تشاک له پاکو اوبو بې برخې دي. یونیسف وای په کابل کې ترمزه کې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقلیمي بدلون منفی اغیزې دي.
تمد چې د افغانستان په اړه د دوحې د ناستو څلورم غونډه جوړه شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې ناستې کارنیټه نه ده شولې، خو په یو بیان کې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي د دې ناستې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستيال سره په نیویارک کې خبري کړې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
کڅام په اعلامیه کې د یاد غونډې د کرنې ټی او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو لمخې تمه ده چې د غناسته د روان میلادي کال له پای تر رسیدو مخکې جوړ شي. یو شمېر افغانان وایي د دوهې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکیچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمی او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړیږي. ما نړیوال څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوال څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي او د په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محرومي شوي. په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کیدونکي په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې دوی نمایندګان راټولېږي د افغانستان د ناورین په اړه له جدي پریکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیم ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوې چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپل غډون ونه کړ، په درېمه هغه کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړ شوې و، د طالبانو حکومت د ویان زبی الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی غډون کړی وو. خو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو فعالانو استادو ته پکې د غډون بلنه نه ورکړل شوې. خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان پاړه د دوهې د ناستو د پایلو پاړه ازادي رادیو ته وویل،
د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په اړه باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېمه ناسته کې ویلي وو چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دا کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللی او هلته رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې، آزادی رادیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ځای د نشټوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون لراز راستوزو سره مخامخ دي. برازیل حکومت د 2020 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو له وضعیت زیانمن شویو خلکو ته د بشر دوستانه ویزو ورکړه پیل کړې ده. نور جزئیات ته سره کاکړ پر راپور کې
د لسکونو زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمېر هغه افغانان هم غیسمن کړي چې برازیل ته کډوال شوې دي. هغه ځانګړي افغان کډوال چې د 2020 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ژوند سختو شرایطو شکایت کوي. نوید عزیزی نومیږي، په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
په کم کې ستونزې لرو، په یو کوټه کې لشپک څخه تر 12 کسان ژوند کوي، بل ستونزه د خوړو د چسم نه دي.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته رسیدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د خراتلونکو د جوړولو فرصت نه لري او ورشوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتینی امریکا له یو لس هیوادونو څخه لتیریدو او د ډیرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکو سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یو خصوصي پانتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مهاجرین که از ایران و پاکستان و از ترکیه در برازیل
هر کډوال چې له ایران پاکستان او ترکیه څخه برازیل ته راغلي لګنو ستونزو سره مخ دي په شبه نه پويږي کار نه لري او بیکاری زوروي او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي
در مسیر را هم به مشکلات زیاتی روبرو میشن
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزه به برازیل ته د 1990 لپاره د 130 ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې د لودونکی کس نوی ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیه کې میشت افغانانو ته ورکول کیږي چې ډېری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. پیران کې افغان کډوال همایون احمدی وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي، خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوم لیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناو له ظرفیت څخه ډیر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي او په ترکیه، متحده عربي اماراتو، روسیا او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډېری یې په دې هیوادونو کې هم د بېلابېلو لاملونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړو استازو پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په باب خبري وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند هر ډول موافقه باید د اسرائیل امن تضمین کاندي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. دا هم د دې موضوع نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځانګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشری مانی ځنګړي همژغون کې آموس هوخشتاین او د دیش پوراندې د مقابله لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشری مانی ځنګړي استازي برت مکګورک چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي هم دی پرون نتانیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتانیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نور موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند ده چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلی دي. ګالن تر دې کتنې وروسته په ویلامیا کې ویلي دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټول ټال د 2 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه له خونړیو حملو ګڼل کېږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغه هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشتاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 101,000 641 ته رسیدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسؤلینو په خبره انجونو او ښځو ته هم پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دا تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي په شپږ نیم جیری بمځکه کې د میلیونونو افغانیو په لګښت جوړ شوی او پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانستل شو. نور حال د آبدی سپوږمۍ په راپور کې
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولای دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږنیم جریب ځمکه کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانوي ورسره څنګه مو د ځوانانو لپاره او نارینه ودی لپاره سوپر سٹور به کی جوړ کړی دی چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیا او د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوي
ځکه د زنانه ودی لپاره بیل ځای جوړ شوی چې لاسه جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې د غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه پکې الته د زنانه خدمت کوي الته نارینه به خینه د سیوډي وړي غرفي جوړې کړي چې هغه د زنانه او سودام پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تک بندیز لګیدلای دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو لمخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم غنی ستونزې لري او له اوسنۍ واکمنانو ګیلمند دي. دوی له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالۍ مالداری او څړځایونه زیانمن کړي او د پخوا په څیر اوس پر ډیورن کرښه د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په هیواد کې 1.5 میلیون کوچان اوسي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه شي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
دا کوچان څنګه سره نه معلومي نه راښکاري. دا مدا د سیورو یو ډاکټران در ته مات پکې یو ډاکټران پښتون در باندې وکی ډاکټر
شاو خواش پیت کلان شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیايي ټولنیزو او د مالداري ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل کلیو او باندو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسه کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پښتنه څوک نه کوي.
نه پښتنه کوي، نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دلی دي، نه ورو رښنیا نم ټول سینه بغل دي پراته دي، وسه په شپخانه کې پستر دي، ورو مشتنه را دي نه مشتره معلومات کوي.
شاولیا کوي په خوای هلمند او ټول جنوبي زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه ویاله او دندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه هم دغه مالداري ده. ولی محمد بیا وایي له وچکالۍ سره سمې د مالدارۍ هغه پخوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری وس خداسي نه دی لکه په خاص وی سلور 1500 میلیون لرلې صابن ته پورته کېدلو بیر تر اخشته کېدلو وس خونو سلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند ژوندۍ خوندا د کړدې په برابر ته وینې دام خیمه ولاړې دي، هغه پینی پینی دي، هر ځای سوري سوري دي، په دغه خپل شپه ورستېره وو.
د پخوانی جمهوریت نظام په وروستیو کې دوري نه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو، چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هر ګو یو شمیر ولایتونو کې هم اول منزل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو باندې څخه خړوبیدونکو لاسل نظمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او د غراز به د دوی غصب شوی څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استاذي وایي هغه خبره هم عملی نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته هم له اړوند چارواکو سره د څړځایونو روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړې دي. خو د کوچانو استاذي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نو ښه خبره به دا وي چې پیلي نظام د کوچانو هغه
قربان. نذیر احمد زای په پخوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استاذو له ډالې یو دی. هغه ازادي رادیو ته ویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکه او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوی وو، طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچی له ژوند نه استفاده کړي دا بل خصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده، دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخلا، د دوی له استوګن له هر څه نه به استفاده کولې. هم دغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلات سره مواجه سو، خو کله چې دغه نظام راغی په یواز دي دي چې کوچانو ته وده ورکي، هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړی و هغه هم له پښو نه لاندې کړه. د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو، هغه را واخست بیت سرحداتو پورې مربوط ک، او دوی ته چې کوم شارګوټي دي جمهوریت په وخت کې مونږه هغه وخت حاکمانو له خانه پرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میسي او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري. بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای هغه هم دوی بیرته غشارګوټی کینسل کړل او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نور مالیه په حواله کړی ده. د کوچانو په کې ظلم ده.
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالدارۍ د واده په خاطر په اوړي او ژمي کې خپل کړي نورو سیمو ته باروي، او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګ راتګ کوي. اوس یو شمیر افغان کوچان وای د انګور اډې او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مختلل شوی چې په خوا به پر تګ راتګ آزاد وو. بلال فریادی د بلوچستان له ژوب څخه ازادي رادیو ته ویلي کوچان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلند کوي او نه هم د افغانستان لار ورته خلاصوي.
کوچان له ډېرو زیات ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچان ته
په بارډر باندې لار ورکي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دی کوچان نو کوچان ډیر سخت لستنځو سره مخ دي نه انګورا ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې په داخل کې پرې دی
یو شمیر نور کوچانو هم د ډیوران کرخې له هغې غاړې ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی له خپلو رمو او کاډو سره په سرحد کې ایسار شوي چې بعدې ورځې ګالي مونږ د کوچانو د دغو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبرې وکړي د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لومړیو کې د خبرو ژمنه وکړه خو وروسته یې وویل چې ازادي راډیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې
د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړی بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټوئیټر لیکلی چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمانی او سلولاس کسان په درو وهل دي یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یو لس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه پنځه لس ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستند کړي دي د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر شذو د طالبانو نوې بندیزونه وغندل ترودو د پنځشنبه په ورځ خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر کې لیکلی چې د طالبانو وروستۍ حکم وحشتناک دی د پرونیو خبرو شویو رسمي شپې رولمخې د روان میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې له جرمني د پناهغښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4500 پناهغښتونکو د استلو موارد ثبت کړي چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرونو هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوی وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال وکسان وژلي دي او د امریکا متحده ایالاتونو وای د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوتيان چې د اوکرين پر پوله ځای پر ځای شوی شای پر روانو روزو کې جګړې ته ولېشل شي په کندهار کې د پومبې کاروانګر وای چې ساشکالې د اقليمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي د دوی په وینا د بي وخت بارانونو او سختي ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوښته او دوی ارشيبي چې نو وخت کرنه پیل کړي کاروانګر له طالبانو غواړي چې د پاتې حاصلاتو لپاره د بازار موندنې هڅې وکړي د موضوع نور تفصيل په دې راپور کې
هغه په دا خطر چې وری سندې وي بې ته د ګرمې پر برابر او خاص ته د ګول پر شپو هلته جنجه تیز سوال نه ګرد ګول پچ کی چې ګول پچ کی ورنه د خاص شی
د کندهار د دامان ولسوالۍ په مندسار سیمه کې عبد الکافي سهار د مر لره خطل سره سم په خپل زمکه کې د پومبې ټولولو کار پیلوي
د وبو د خطر د وځوس په داوال داوال چې و ولې څه په ما کوي چې داوال نه دغه ولا وڅ خلک ته د ګردونو دایره راشه برابر په دا خطر باندې تیز
عبد الکافي وایي ساشکالی د بې وخت بارانونو له امله کرنه نا وخت تر سره کړه او وروسته د ګرمي هوا او د اوبو کموالی حاصلاتو ته زیان واړاوه
ساشکال خو یو خدای بارانونو نا وخت کوي مرچ پمبک شه شل وځ دا پمبده دا څه زاړه څلور پنځه واره منبر کړی دی درې واره در فوجي استلې جخاري مصرفونه ډیر پکړي دي ان په هغه کلام کمزور دی او دا ټوټه چې د دا څه تندی دی دا جه تمام د غو نمبر نور کړی چې په داوس کې ګرمي دی چې سوالې بر تر سوالې ګوره دا ګولې پچ کې یاد دی دا جړ ګول پښ کې معلومیږي هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورچې شه دا شاوخه کاله کې ګرځ د صفر خطې دی
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پومبې کرنه اسانه ده ځکه چې د میوه او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو ورتیا لري او په بازار کې په اسانه پلورل کیږي خصوصا کال په مارکیټ کې د پومبې نرخونه ټیټ دي او ډېرې کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسی ورپوره کولای محمود او عبدالشافی چې د بنور کروندګر دی وای د طالبانو حکومت باید د دوی د پومبې لپاره مناسب بازار پیدا کړي
پمبه به خوشش کال ډیره کمزوري دي او پمبم ډیره کمزوري ده او مشته یی چي ولا کرا جوړي بسګر یو ګرد کال مخاری پکښلې نه پسونم په ختلې او شش کال په پمبو کې خو بيخي ولا ک سړی تخپل روزانه لور باسي او بسګری خلالو خبره ده نو برای یی چي ولا کرا ته جوړي شش کال کښتونه ډیر خراب چي او بازارونه ډیر مړ دي
دولت صدا غواړو چې مشته پمبا ګرانه کې مشته یی چي نه را جوړي پایت پمبا مشته پورته کې ګرانه کې کارخانه والا از مشته مازه سپنات څه دې چې پمبا پر ډیر سي پر کارخانه والا باندې بره رښته کوي رښته کوي راي ولي یو نیم سلو ته چې واره وړي وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې مازه ودونه نه کې بلګو شي پکشي کې بالا وای دا موږ نه کو دا خیرونه دی یو اس
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي سش کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پمبې کښتونه سیبي او تمه ده چې شاوخوا 8000 میټریک ټنه پمبه به ترې ترلاسه سي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کرنې وزارت هڅه کوي د پمبې صادراتو ته زمينه برابر کړي او سش کال چین ته هم د پمبې د صادراتو پلان لري.
سش کال په کندهار کې پر 2000 شپږ اتیا شاوخوا هکتار باندې د پمبو کښتونه سوي دي او امید لرو چې 1340 میټریک ټنه حاصل لاسته راوړو. د بازار په باب کې وایي امیدوار وي سږ کال چې د صادرات په برخه کې انشاءالله چې امیدوار وي چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته بالخصوص د چین هیواد ته چې وزارت مقام په دې هڅه کې دی چې پنبه صادره شي نرخونه به ان شاء الله لوړ شي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی د معلوماتو لمخې د جنوبي او زید ټولو ولایتونو ټولو پومبه په کندهار کې د پومبه په څلويشتو فابریکو کې پروسس کیږي چې واز تیر کال 1500 ټن پومبه پروسس شوی چې له خالص پومبه څخه غولي او د حیوانات خوراکه هم تولید شوی ده. د صنعت او مدن خونی د مسولینو په وینا لدی جملې 150000 ټن پروسس شوی پومبه پاکستان ته صادره شوی به او دوی هڅه کوي چې د پومبې لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړ کړي ترڅو کروندګر د پومبې د خرڅلاو لارې شایع ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلي په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو هغه میرمنې چې لخپل لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي دوی لکه مستونزو سره مخ کېدل شي. لمک سره په خبرونه کې میلمه دي د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او په خنۍ ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. سادات صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ.
راز دې ته چې د افغانستان په کلیو باندو کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي.
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په حقیقتو کې ته ډېری ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا ته دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي ډېرې محدودې وي، هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهېږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهېږي. حتی ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی سي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وی. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډیره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغې بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشي پیدا کولای. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشي پیدا کولای. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغه کلو باندو کې د کلونو کایس رواجو نو دغه مسلې ډیر د خزو په ژوند باندې بد اغیزه کړی دا او اته دغه مسایل بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تحصیل لاندې راوسته دا چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کیږي نو تصمیم گیر ډیر هغه کسان وي چې دغه مستقیم سروکار د میرمن سره نه وي، یعنی ښځه نه وي، کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي نو دا د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغه کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو او همداسې بیا په ټولنه کې ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې نارینه، البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي، د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي.
بیا هم همغه مسلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کیږي. مثال تاسو فکر وکړئ کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زموږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغی میرمن، داغی لور، داغی خور باید خپل حقوق پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغیزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال تاسو فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو نه دا ونه سوله، کله چې یو انجلۍ په بدو کې ورکول کیږي هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کیږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کیږي چې د دوی حق تر پښو لاندې شي؟
واضح خبره ده کله چې تاسو تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کیږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. میرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کیږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آگاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې زی، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کی. دویمه مسله کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او تعب نه اوسې هم عملاً ګوري. تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کیږي چې یعنی دا کار باید ونه سي، چیرې که ځوان نه کیږي دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کیږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کیدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی تنور کول کیگی
شرعی قوانینو که پا اغا اسلامی هوادونو که چه تاسی در افغانستان سر ردیر نیزده لیدلی شی او یا هم لگل افغانستان سر خلره تاسی گوره چل تا قوانینو که دغه مسئله در طلاق تر دیر پوری واضح شویده حتی در افغانستان پا قوانینو که هم در طلاق په خاص مواردو کې خزا حق لري چې خپل طلاق وکړي او کازو چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو خطر باندې د ژوند باوجود د دې چې دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې د لپاره هیڅ لار وجود نه لري او اته امکان دې شته چې په دغه کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پیښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي اما بیا هم طلاق ته نه ځي پورې زه په دې وروستیو کې د ډیرو داسې مواردو نه باګښوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوه کسانو او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګنی یو هارې غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا کې ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري همرازو دې ده چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کو مونږ د ښځو پښتيباني کو مونږ دا سلین ونونه ورته ورکړي او متاسفانه ډېر مسایل التم د کاغذ په مخو تاسو وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ تاسو وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو ونونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق دی یاد کولو لپاره ولاګول شو اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته که د افغانستان قوانین وضعی قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوی دی یعنی په قانون کې لیکل شوی دی چې چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي قوانین نه پلي کېدل غته سنځم دا وا قوانین ته مراجعه نه کېدل متاسفانه تر غیزی پور نه رسیدله یعنی منګو تاسو په کلو باندو کې د جرګو مسله لرو په جرګو کې اتیا سلنه ملامتي په خزله یعنی شل پسلو کې دا امکان شته چې یو څو کسان خیرخوا او لدین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان التوی چې بیا د خزه د حقوقو د دفاع لپاره او د هغه صداقت لرویا الته بیا خپل نظر سرګند کړي
بله په دغه کورنیو کې واضح خبره ده چې ار ورست او تریخواله په ماشومان باندې بد اثر کوي دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کیږي
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي تاسو وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته د غیکور د چاردیوالي نه نور اخواته هیڅ نه لاسرسی نه لري یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنې د کور خلک نشي کولای نه پلار ورور او نور د کورنۍ غړي نشي کولای چې حتی دوی وګوري منان هغه یو کوټه یا هغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډیره پورې د مسئله قربانی کیږي واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویری ډول باندې خپل ذهن تصفاري او هغه د دې پراتلون کې باندې د دې دراتلون کې ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري
بله اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسی او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو د مشکل آل سی او ما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د لپاره چې سیال شریک د کامرانه سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي مګر تاسو دې ته غاړه نه کړئ د تسول راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ کاریږي دغلته عامه په هوای څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ، نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین نشته ده چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کیږي، او که چیرې در باندې ثابت شول چې و رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کیږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته هم اسلامي حکومت شته دی، هلته هم اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلی کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او د دغسې مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه وو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپل نارینه وو ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دینه چې نارینه وو ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسې په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کېږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي. موږ اوس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد بله د دې باعث کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزه جوړه کړي، متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسیږي، یعنی په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیان ته رسیږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه سړی دا کوم چې دغه ژوند لا ښه شي تر دې چې تریخې کړم، دغه مسله بیا سړیان ته کمه رسیږي. او سړیان ته مې پیام دا دی او نظر مې دا دی چې که چیرې موږ یو اصطلاح لرله چې قوي سړی هیڅکله په خپل ښځې ګزار نه کړي، نو تاسې که چیرې واقعا سړیان او د افغاني ټولنې یو برخه یې، موږ تاسې په خپلو کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډېر وخت د ښځو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې موږ تاسې په خپل ټولنه کې ډېر احترام ښځې ته، ډېر حقوق ښځې ته، په سختو ورځو کې اول د ښځو ژغورل، په بد حالت کې اول ښځو ماشومانو ته ځان رسول، دغه موږ تاسې په خپله ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغې کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم همداسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهیږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه لور ده، او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه هیڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نه ازاروي او بد ورته نه ګوري.
ډېره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو په اړه خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدي وجه لګن ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. تربیه پرزه کې چې یاست علممال او ملګری.
استاد غاړ هاد نارنج وله وله سیمال له شنا د نارنج وله وله استاد غاړ هاد نارنج وله وله
ولی دا څنګه اقرار د نارنج ولی ولی زما للی چنار د نارنج ولی ولی دستا د غاړې هار د نارنج ولی ولی زما للی چنار د نارنج ولی ولی دستا د غاړې هار د نارنج ولی ولی
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
سر دے نن والا پنشم پتہ یو پھر
سخت ډیر خایسته وای دا چې کاوه زراکړه چې مې پلار لک مسلمان شي میرات مړې ول ورکم کړي او جانان مې مسافر دی په دبي کې مزدوري کړي په دبي کې مزدوري ګړای چې نن راغې په خندا یې راته وای صاحب زاده کیسې ته غواښه نن موړ مې د خاني وړل کور ډکل مې منو څوک لخار و راغلي په انګړې شور ما شور یو مخ په